دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې رپورټونه لرو د سیمې په اړه باندې او د دې تر څنګ اونیزه خپرونه مشال رادیو مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل کیږي. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي حلقې زمینی انتخاب ګټلی دی، او د ناټو مشر وایي چې هغه پوځي ائتلاف د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. بشپړ خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ فعال او ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسد خېلو کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته سپاري او هملته یې فاتحه اخیستل کیږي. د غورځنګ مشرانو، غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یوه قافله کې له اسلام آباده د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. د غورځنګ یو غړي حیات وزیر بیگانه وخته مشال راډیو ته ویل چې په مختلفو ښارونو کې زرګونه خلک د وزیر د درناوي لپاره د قافلې مخې ته وروتل چې له وجې سفر خورا زیات وخت واخیست. د وزیر د جنازې کاروان بیګا نیمه شپه بنو ته تر رسیدو وروسته د شمالي وزیرستان پر لوري روان شو. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و، د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته د پر یولسمه نیټه ومړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد دوړ په نوم د یو کس او د هغه یو شمېر ملګرو حمله کړې وه. دا وړ لا پر ځان د لګیدلی تور په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې ده او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. د پاکستان او افغانستان په ګډون په مختلفو هیوادونو کې سیاستوالانو، فعالانو، لیکوالانو او هنرمندانو د ګیلمن وزیر پر مړینه خپګان ښوولی دی. انتخاباتي کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار باز د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رایې وکارولې. په باجوړ کې د انتخاباتي کمیشن دفتر بیګا نارسمي او غیر حتمي نتیجه خپره کړه چې له مخې یې نثار باز 13,000 زیات ووټونه اخیستي دي. په اپریل کې په باجوړ کې د صوبایي او قامي اسمبلی پر څوکۍ او زمینی انتخاب شوی و چې دواړه څوکۍ مبارک زیب خان ګټلې وې. نوموړي وروسته د صوبایي اسمبلی څوکۍ خالی کړه چې ورباندې پرون د 12 نوماندانو ترمنځ سیالي وشوه. نثار باز د انتخاب تر ګټلو وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خلکو څخه یې په ضلع کې د امنیت په نوم ووټ غوښتی و او د دې ژمنې د پوره کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په باجوړ کې له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د امنیت وضع خرابه ده، خو چارواکي وایي چې هلته یې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د سند په جامشورو کې د سکرو کان دننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې 3 مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 12مې تر پیښې وروسته مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې د مزدورانو مړي له کانه ایستل شوي او خپلو کورونو ته لېږدول شوي دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او 2 نور د شانګلې اوسیدونکي ول.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زانګو کې ماین ته کوزیدا چې دغه کوم کونډه چې رسیدل کې هغه شلېدل او دا غیله کول د درې کسانو ژوند سره ور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خبرې سره او د 2 تنو تعلق د شانګلې سره.
غفار خان زیاته کړه چې په هغه سیمه کې د سکرو د قانونو مزدورانو لپاره اسانتیاوې نشته او قانون هم نه عملي کیږي چې له وجې دا ډول مرګونې پېښې کیږي. خو د جامشورو انتظامی مشر وایي چې د پېښې پلټنې یې پیل کړې دي. وسان زیاتوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې د حکومتي لارښوونو نه عملي کولو او د مزدورانو د حفاظت سم انتظام نه کولو له وجې په ضلع کې د سکرو 9 کانونه بند کړي دي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې د مرګ ژوبلې زیاتره پېښې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د پاکستان د سکرو د قانونو ټولنه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په بیلابیلو پیښو کې 8 کان کیندونکي وژل شوي دي. د ناتو مشر ینس ستولتنبرګ ویلی دی چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزي په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناتو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنه کړي. دوی ویل چې د ناتو مشران د اوکراین د لا پیاوړي کولو، د هغه هیواد د وړتیاو د لا زیاتولو او بالاخره په هغه پوځي ائتلاف ته ورګړېدو په موخه د یو پل جوړولو لپاره یو ځای شوي دي. ستولتنبرګ باور ورکړ چې ټلواله به په راتلونکي کې د اوکراین اړتیاوې پوره کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سرمشریزې پر وروستۍ ورځ د ناتو پر مشرانو ټینګار وکړ چې پر کیف ټول محدودیتونه ختم کړي چې د ناتو هیوادونو ورکړې وسلې وکاروي او د روسیې پر خاوره حمله وکړي. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. ټاکل شوی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ فعال او ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر د شمالي وزیرستان پر ازمک کې وشي او په خپل پلرنۍ هدیره اسدخیلو کې خاورو ته وسپارل شي. وزیر د جولای پر ومه په اسلام آباد کې په برید کې ژوبل شوی چې د جولای پر یولسمه یې تر نیمې شپې وروسته سا ورکړه. پولیس وایي پر هغه په برید کې د ککړو کسانو لټون کوي. د غورځنګ مخکښه مشرانو، غړو او پلویانو پرون د ګیلمن وزیر مړی په یوه قافله کې له اسلام آباد د پېښور کواټ او بنو له لارې شمالي وزیرستان ته ولېږداوه. د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې زرګونه کسان د ګیلمن وزیر د درناوي لپاره د قافلې مخې ته ورووتل. عمر وزیر معلومات راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ولسی شاعر ګیلمن وزیر مړی نن مازیګر شمالي وزیرستان رزمک ډویژن اسد خیلو کې خاورې ته سپارل کیږي. د نوموړي جنازې کاروان پرون سهار د اسلام آباد نه روان شو چې ثواب یې پېښور، کوهاټ، کرک او بنو سیمو کې زرګونو خلک ورته د استقبال لپاره راوتلي ول او ورته یې پیرزونې وړاندې کولې. د وزیر د جنازې کاروان د شپې 12 بجې بنو ته داخل شو چې بیا شمالي وزیرستان میرعلي او په نورو لارو د شپې خلک ورته د لیدنې لپاره جمع ول. په کاروان کې د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون ګڼ مشران او عام خلک شامل ول. کاروان کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د شپې اخیری برخه کې د وزیر پلرنې ټټوبیا ستخلو ته ورسېدل. پلارو ځای په ځای خلک ورته ولاړ ول.
مو مختلف ځای نشته د اسلام آباد مرغونه سه هیڅ د باندې راسه خلک ورته مختوی استقبال یې کو خپاوی ور ځان شو وای د پښتانه دی په خپل پلارانی کلی کې استاد خل شي په ته خو خوستل کیږي. البته د وزیرستان خلک نو انتظار وکړه، کافی انتظار وکړه په مختلف ځایونه باندې په پښتون دمره به در شوی دی چې خپل محسن یا خپل احسان کوین کنه وی راوی د دې پر راځه پر تر کډاو د پښتانه د پیرا وروته دی وی مش لړ شو دی د وزیرستان امنیتي وزشان د خلک جوړل وکړي نه تا مش هي اجازه ورکړه چې تاسو لوشي.
وزیر د جولای په ومه په اسلام آباد کې په یو حمله کې تر ژوبلې دوه ورسته په پیم زروختون کې بستر وو. د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې وزیر د آزاد خان دا وړ په نامه یو تن او لاغه سره لس یا دولس نورو کسانو پر سر پلرګي وهلې وو. هغه د شمالي وزیرستان یو ځایي سیاستوال او اسلام آباد کې د جایداد کاروبار لري. دا وړ په دې اړه لاس نه دی ویلي. خدای اسلام آباد پولیس وای چې پر ګیلمن د برید مقدمه دایره کړې او پلټنې روانې دي. د وزیر پمړینه د غورځنګ مخکخه مشرانو په ګډون پاکستان او افغانستان ګڼو سیاستوالانو، فعالانو او عام خلکو خفګان خوولې. ګیلمن وزیر په خپلو شعرونو کې د لدرکه خلکو د پښتنو حقونو او وسایلو غږېدلې او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 کال کې پر فوز د نیوکو او د خلکو د پرونې تورونو پر اساس نیول شوی وو چې 2023 کال فروری کې تر شاوخوا اته میاشتې زندان تیرولو وروسته خوشې شوی وو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
لکه څنګه چې مو اوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر نن په شمالي وزیرستان کې خاورو ته سپارل کیږي. نوموړی د جولای پر 12 تر نیمې شپې وروسته د ټپونو له امله ومړ. هغه د جولای پر ومه په اسلام آباد کې د یو شمیر کسانو په حمله کې ژوبل شوی وو. پولیس وایي پر ګیلمن وزیر په حمله کې د ککړو کسانو په لټه دي. په پاکستان او افغانستان کې سیاستوالانو او فعالانو د نوموړي پر مړینه خپګان خولې دی او ویل دي چې هغه د شیر په ژبه د پښتنو د حقونو لپاره आवाज پورته کاوه. د اسرائیل مومند رپورت د ګیلمن وزیر په غک پیلې کې
تکبیر دې جنوزې چې ملایونو رو پسې وکړو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګیلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکي ګیلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسانو لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. تر جوبلېدو وروسته د پاکستان قوم پرسته پښتنو سیاستوالو هنرمندانو شاعرانو او نورو خلکو له ګیلمن وزیر سره خواخوږي وښوده. دغه راز د پخوانیو افغان ولسمشرانو حامد کرزي او اشرف غني په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې میشتو افغانانو هم په ګیلمن د خپګان څرګندونه وکړه او په دبرید یې د پښتنو لپاره یو تاوان وبللو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوځ په امنیتي پالیسیانو ښکارانی وکړه کې کولی حمله دې کبل نو موړې په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پرمونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شو خاتمه شې زندان ته رول ورسته خوشی شو. د پی ټی ایم مخکخ علمزی مسجد لمشال سره په خبرو کې ویل ګیلمن وزیر چې بهرین ته د مزدوري لپاره تللې وو او له هغه ځای بای غورزنګ ته مالی مرسته ورلېګلې. نو د په خبره په 2023 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواد وېستل شو او پاکستان کې په ایگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګیلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې لترګرو سره د مالی مرستو تورنه لګیدلی وو کوم چې به بنیاد وو. نو موږ وايي پاکستان د کار د لپاره وکړ چې د نقرونه پیسو د څار نړیواله ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته وخایي چې هباد یې د نقرونه پیسو د لیګ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي.
دا یې راوچت کل ټیرر فاینانسینګ کې چې سره هیڅ ثبوتونه هم نه وو خو بس خلی هغه د ځان شکر کولو لپاره چې موږ کار کول لګیایو. نو په دا بنیاد باندې ډېر پښتانه خلک یې داسې د عرب هیوادونو خصوصي د بهرین نه ولې چې غنور عرب ملکونو هم نه ور سره منلي چې مقصد دا د تاسو دا خبره دان شو منلای چې دا حقیقت نه دی. خو به هرحال بهرین خو یو وړی کې ملک ته نو دلته مزوري کوله نو دا غا کې به مقصد د ته ابدا غا کې هم به چال جوړ کړو. دا یې را ریپورت کړو
د پی ټی ایم مخکخ لمځه مسجد وای چې کله په 2023 کال کې ګیلمن وزیر له بهرینه په زور پاکستان ته وشړل شو نو نوموړي بیا هلتا د غورزنګ په هلزلو کې برخه اخیستل پیل کړ. لمځه وای ګیلمن اسری تعلیم ډیر نو کړي خو په هیې دومره درلودا چې ډیر په اسانه به د پښتنو افغانستان مقدمه نړۍ ته وړاندې کوله.
نو 2023 کې دایره ریپورت کړي وو نو دغه وخت نه بیا د غورزنګ سره په ډیر فرنٹ لاین باندې پاتې شو ډیر زیاته مبارزه وکړله. او بیا مبارزه دغه حد پورې ورسوله چې دا جلونه فایرونه خوڅکه چې اخیراً تا فوج شپږ میاشتې بدرک هم کړو چې هغه ډېرې سخت سختیانې تیرې کړې دي او هغه سختیانې د هغه ته د دوزخ نامه ور کړې ده او دغه کې یو کتاب په شکل کې هم هغه د وروستلو کوشش یې وو او امید دغه چې هغه خدای پاک چې کوم دی دوی کچلي کلی وي هغه مخامخ را هم شي.
د پی ټی ایم مخکخ لمزه مسجد وای ګیلمن وزیر چې څه په شعر کې ویل دي نو د هغې عملی مظاهره یې اهم کړي او د په خبره دا کار به په تاریخ کې ډیرو کمو خلکو کړی وي.
نو هغه دومره زیاتې سختیانې دوی تیرې کړې دي چې تاسو یعنی څوک سوچ هم نشي کولای. نو دا په دغه مثال باندې که چېرې موږ ورته وګورو نو د پښتنو په تاریخ کې داسې شاعر چې یو خو د وطن د ازادي یو بیرغ اوچت کی او یو دغه سوچ خواره کی او دغه رنګ بیا یې په ګراوند باندې مبارزه هم کی سختیانې هم تیرې کی. بیا زه وایم چې داسې په تاریخ کې ډېر کم ملاوي کې د پښتنو په تاریخ کې خو زوایم چې کچره یو خوشحال خان خټک سړی کوټ کې چیرې دغه یو داسې سړی و چې د ازادي بیرغ یې هم اوچت کړي او سره یې په ګراوند هم مبارزه کوله.
ل ګیلمن وزیر پنځه بچي پاتې شول د دوه ورونه او شپږ خويندې دي. ورونه یې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي مور یې ژوندې او پلار یې مړ دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
انتخاباتی کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو لمخې د باجوړ د صوبایي اسمبلی زمینی انتخاب د عوامي نشل ګوند نوماند نثار باز ګټلای دی. په باجوړ کې پرون د صوبایي اسمبلی د 28مې حلقې د څوکۍ لپاره زمینی انتخاب وشو چې پکې نثار باز تر 11000 زیاتې رایې اخیستې دي. نوموړي د غیر حتمی نتیجو تر اعلان وروسته خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې له خلکو یې د امنیت په نوم ووټونه غوښتي ول او په سیمه کې به د امن لپاره غږ پورته کوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د باجوړ د صوبایي اسمبلی په 28مه انتخابي حلقه سیمنی ټاکنو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د عوامي نېشنل ګوند نثار باز کامیاب شوه. د باجوړ د انتخابي کمیشن د دفتر د جاري شوی او څلوېختم نمبر فارم تر مخه نثار باز 11900 او شپږ ویشت رای اخستی، ولې په هغه پسې په دویم نمبر آزاد کاندید نجیب الله خان 10600 او 22 رای اخستی دي. هغه وخت چې د نثار باز د بریالیتوب غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه رااله، پلویان یې دا ناری وهلې. د عوامي نېشنل ګوند پلویانو ته په خپل وینا کې نثار باز وویل
د ټول باجوړ قامي پر جوړیږي چې د امن لپاره هم دغه شان بیدار وشو. دوی چې کومه د اپریشن فیصلې کړې دي، موږ غواړو دا چې موږ په خپل خاوره کې هغه شان اپریشن هرگز نه منو کومه اپریشن چې دوی دلته کړې وي او زمنګ د وطن په تبعی او بربادۍ باندې تمام شوی وي. موږ د ترهګرو مرګرتیا نه کوو، موږ ورته وایو چې په کم ځنګنی کې می سرجیکل سترایکس وکړي په دوه ښکاله چې زمنګ خاوره تمن میلاو نه شلو، چې زه به ستاسو د قانوني مقدمه وکالت کوم، دغه لوز به سر پورا کوم او د امن لپاره به په شریک ستاسو سره جدوجهد کوم.
د باجوړ د حلقه کې 1,09,000 نه زیات رېجستر رائے ورکوونکي دي، چې په کې 9,000 زنانه او شاوخوا 1,00,000 نارینه هم شامل دي. د کمیشن د شمیرو تر مخه 4,40,000 نه زیات خلکو خپل رائے چولې وي، چې په کې ځینې مسترد شوي هم دي. د غیر سرکاري نتیجې د راتګ سره سم د باجوړ په سیول کالونۍ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین او مولانا خانزیب هم د ګوند پلویانو ته ویناوې کړې او دوی ویلي دي چې دغه ګټه د امن په نوم کړې. مولانا خانزیب په خپل وینا کې وویل
دا قوتونه ته پیغام دی چې نور په دې وطن کې بدامنی نه منو،
انتخابی حلقہ انتخابات پر دویم وار زمنی و تردی وړاندې د فروری د اتم انتخابات د دغه حلقې نه د آزاد کاندید ریحان زیب د وژنې وروسته ځنډیدلې، ولې په دویم وار د اپریل په 28مه چې انتخابات وشو هم د دغه حلقې نه کامیاب شوی. مبارک زیب دغه حلقه پریښوده او د قومي اسمبلی حلقې اخیستې وه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د سند صوبې په جامشورو کې د سکرو په کان کې د زانګو پړی شلېدو لوجې درې مزدوران وژل شوې دي. د جامشورو انتظامی مشر ریاض حسین وسان د جولای 18 تر پیښې وروسته مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې لکان د مزدورانو مړی استل شوې دي او په خیبر پښتونخوا کې خپل کورونو ته لېږدول شوې دي. یو ځایي کارکونکی وایي چې لوجل شوې او څخه دوه د شانګلې او یو د بونیر وسیدونکو. د مزدورانو د حقونو فعال عبدیار وایي چې د سکرو په قانونو کې دا ډول مرګونی پیښې د قانون د نشټوالي له وجې کیږي. د جامشورو چارواکي وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. نیاز علي تفصیل لري.
د سند صوبې جامشورو ضلع ډپټي کمشنر ریاض حسین وسان د جولای په 11مه مشال لیډیو تاسوولي په خپل یو بیان کې ویلي چې په لاکړه کول ماین کې د سکرو ټالۍ رسۍ شلېدلو له امله درې مزدوران مړه شوي دي. بلخوا په یاد سیمه کې کارکونکي عبدالغفار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې په خپل یې مړی رواصلي او په خپل لګښتې خیبر پښتونخوا خپل سیمو ته لیږلي دي.
دا درې تنان چې کوم دیو په لفټ کې زانګو کې ماین ته کوزیدا چې د څه د وجوهات په وجه باندې دغه کوم کونډه چې رسۍ ته لګي هغه شلېدل لا او داغه له کبله د درې کسانو ژوند را سور کړی دی. د یو کس تعلق د بنیر د خبرې سره او د دوو تنو تعلق د شانګلې سره.
عبدالغفار خان زیاده کړی چې په یاد سیمه کې د سکرو په قانون کې مزدورانو لپاره هیڅ اسانتیاوی نشته. قانون هم نه عملی کیږي ځکه د مزدورانو سره دا ډول پدې پیخې بیا بیا مخې ته راځي. بلخوا ډیپټي کمشنر په وینا چې د یادې پیخې پلټنې پیل کړي دي او تیرو شپږو میاشتو کې جامشورو ضلع کې هغه نه د سکرو قانونه تړلي دي چې حکومتي لارښوینې نه عملي کولې او مزدورانو ته پکې اسانتیاوی نه وي. پسند کې د معاینونو د معاینې چارواکو او بیا سن حکومت تر وسه د پیخې په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پسند صوبه کې دا لومبۍ پیښه نه ده. په جامشورو او ټټه ضلع کې د سکرو په معاینونو کې وخت په وخت دا ډول پیښې مخې ته راځي. تیر کال 2023 په دسمبر کې جامشورو کې د کوئلې کان لیدلو له کبله د خیبر پختونخوا پاڼه چنار د یوې کورنۍ درې ځوانان مړه شوي وو. د 2023 کال د جولای په 15 په ټټه ضلع کې د باران اوبه د سکرو کان نړولې وو چې د سوات، دیر او شنګلې اته مزدوران او یو 12 کلن ماشوم پکې هم مړ شوی وو. عابد یار چې د شنګلې اوسیدونکي دي او په پاکستان کې په ماینونو کې کار کوونکو مزدورانو د خجون لپاره هڅې کوي. مشال لیډیو ته ویلي پاکستان کې زیاتره ماینونه غیر قانوني چلیږي او د دې لوی وجہ د سکرو په زیاتره قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو نشواله دي.
ټول پیخه چې کم دي دا د قانون د نشټوالي لامل دا پیخې راځي. که چرته کې دا قانون وای نو دا به د ماین سردار د ماین منیجر دا فرض وو دا د ډیوټي وا چې هغه به ته د ماین چې کم دی دا به کلیر کو او دا د مزدورانو د کار کولو جوګه وي. خو بیا په دې کې مزدورانو کار لتلل او دا به کوو. دا چې کوم ضروري آلات دي د ماینینګز دپاره چې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي له بده مرغه په دې ملک کې هغه آلات بیخي نه کارول کیږي.
عابد یار زیاته کړي چې بلوچستان، سنو، خیبر پختونخوا د سکرو په قانونو کې بیا بیا دا ډول پیخې کیږي چې هر کال پکې په ګڼ شمیر کې مزدوران ژوند د لاسه ورکوي. نوموړی وایي چې په پیښو کې کوم مزدوران بچ پاتې شي د تل لپاره نه علاج شي. په پاکستان کې د سکرو په قانونو کې زیاتره پیخې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې کیږي چې پکې زیاتره وجل شوي او جوبل د خیبر پختونخوا د شنګلې، سواد، دیر، پانه چنار او بیا د افغانستان سره تعلق لري. پاکستان کې د سکرو د قانونو اتحادیه وایي چې روان کال 2024 تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې د سکرو په قانونو کې اتات یا مزدوران وجل شوي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لسګونو زره هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو یې دوسیې منلې دي لا هم په هغه هیواد کې ویزو ته منتظر دي. د وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته وویل چې یوازې امریکا ورته د 25,000 افغانانو لیست ورکړی دی چې هغه هیواد ته د تګ په انتظار دي. په پاکستان کې یو شمیر افغانان وایي چې خپل مبهم برخلیک ته اندېښمن دي. د پاکستان حکومت وایي چې په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته لکونه افغانان ورغلي دي. نوریاس نوري تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل لږ تر لږه 40,000 افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او لویدیځو هیوادونو ته د لیږد کیسونه منل شوي تر اوسه په دې هیواد کې انتظار باسي. اغلی بلوچ په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې یوازې 25,000 افغانان چې امریکا هغه هیواد ته د ورتلو اجازه ورکړې تر اوسه په پاکستان کې دي. نوموړي زیاته کړه چې د استرالیا لخوا 9,000، د کاناډا لخوا 6,000، د جرمني لخوا 3,000 او د برېټانیا لخوا 1,000 منل شوي افغانان د هیوادونو ته د تلو په نیت په پاکستان کې انتظار باسي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې اغلی بلوچ همدارنګ وویل چې له دغو هیوادونو یې غوښتي دي چې د دغو افغانانو دوسیې ژر تر ژره بشپړې او ویزې ورته صادرې کړي تر څو وکولی شي هر څومره ژر چې کیدای شي د خپل مقصد پر لور هیواد ته ولاړ شي. د 2021 کال په اګست کې چې کابل د طالبانو لاسته ولوید ډیرو هیوادونو هلته خپل سفارتونه وتړل چې په نتیجه کې له خطر سره مخ ډیرو افغانانو پاکستان ته مخه کړه. له هغې وروسته په اسلام آباد کې د دغو هیوادونو سفارتونو د دغو افغانانو پر دوسیو کار پیل کړی دی. ډیری دا هغه افغانان دي چې په افغانستان کې په تیر جمهوري نظام کې د بهرنیو هیوادونو له حکومتونو یا ادارو سره کار کړی او له دې ویرې لري چې طالبان ترې غچ ونخلي. په پېښور کې یو افغان چې یو لویدیځ هیواد ته د تلو انتظار باسي او نه غوښتل چې په راپور کې نوم واخیستل شي وویل چې پر دوسیې ډېره موده تېره شوې او دې ته اندېښمن دی چې له پاکستانه په زور ونه ایستل شي.
تقریبا دو نیم کال کېږي چې راغلی یم، پیټو کیس لرم، خو نو موږ ډېر زیات اندېښنه یو ته چې نه چې خدای نه خواسته موږ ونه باسي دي، نو که چېرته موږ باسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو، لاسو ګریوان شو، ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
په پاکستان کې میشتې وی بل افغان هم د خپل نوم نه خودلو په شرط ورته اندېښنه څرګنده کړه.
له دوه کاله راهیسې دلته په پاکستان کې ژوند کوم، بهر ته د تللو لپاره په تمه یم چې کیس مې پروسس شي، خو دغه پروسه چې دا ډیره په سستۍ سره روانه ده. دلته زما په شمول کوم افغانان چې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته راغلي دي، لګڼو سنځو سره مخامخ دي. لدی ورهخوا هغه کیسونه چې د هغه هیوادونو سره دلته افغانان لري، هغه کیسونه رد شوی دي او دغه پروسه ډیره په سستۍ کې روانه ده. موږ غواړو چې دغه پروسه لږ چټکه شي او په پاکستان کې له دغه شته سنځو څخه خلاص شو.
تیر اونۍ د جرمني رسنوي راپور ورکړ چې جرمني د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمېر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړې دي. ویل شوي چې په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه انکسان دي چې په پاکستان کې جرمني ته د تګ په هیله میاشتې او ان کلونه تیر کړي دي. په پاکستان کې میشتو یو شمېر افغانانو هم تیر اونۍ ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ایمیلونو له لارې ورته ویلي چې کیسونه رد شوي دي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې لس میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یوه ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره د دغه نوي ایمیل په ترلاسه کولو سره دغه هیله مړاوې شوه. ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا شپږ لکه افغانان پاکستان ته کډه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صدراعظم دفتر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري، د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې پورې تمدید شي.
د مشال ریډیو واتساپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د ناتو غړو هیوادونو مشرانو په واشنگتن کې د سرمشریزي پر مهال د اوکراین او د هند او آرام بحر د سیمې هیوادونو له مشرانو سره لیدلې دي. ناتو په پرونی غونډه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنه تکرار کړه. د جرمنی وزیر اعظم اولاف شولتس د ناتو سرمشریزه بریالی بللی او وایي چې پکې د هغې ټلوالې د وړتیاو د زیاتولو ترڅنګ پر مهمو موضوعاتو بحث وشو. نوریاس نوری تفصیل لري.
د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو پرون پنځشنبه په واشنگتن کې د جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا، نیوزیلند او اوکراین له مشرانو سره وکتل. د جرمنی د ډی پی خبری آژانس راپور له مخې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو له دې مخکې د سیشنبه او چهارشنبه په ورځو له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چارو کې د نورو پوځي مرستو ژمنې وکړې. په دغو مرستو کې د راتلونکي کال لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو مرستو په ژمنو کې د هوایي مدافع سیسټمونه چې اوکراین ورته ډیره اړتیا لري هم شامل دي. دغو مشرانو همدارنګه اعلان وکړ چې د اوکراین راتلونکي د ناتو په غړیتوب کې دا او دا لاره نه بدلیدونکې ده. د ناتو د سرمشریزي وروستۍ ورځ پرون د ډیټل والی بهرنیو اړیکو ته ځانګړې شوې وه. په لومړۍ کتنه کې د انډو پاسیفیک له څلورو شریکانو جاپان، جنوبی کوریا، استرالیا او نیوزیلند مشرانو ګډون کړی و. ورپسې د ناتو اوکراین شورا غونډه ترسره شوه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم پکې ګډون کړی و. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل چې د ناتو سرمشریزه ډیره بریالۍ وه او زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې د ناتو د وړتیاو او د ډیټل والي د ځواک پر زیاتوالي او همدارنګه پر دفاعي چارو د زیاتو لګښتونو او د یوې بریالۍ دفاع د مخنیوي پر ښه تنظیم خبرې وشوې. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د سیشن به پورز اعلان وکړ چې لری واټن وشتون کې کروز مزایل به په جرمني کې ځای پر ځای شي ترڅو په اروپا کې د ناتو دفاعي وړتیا پیاوړې شي. د جرمني صدر اعظم پرون پنځشنبه خبر اعلان ته وویل چې دوی پوهیږي چې په روسیه کې د نه باور وړ داسې وسلې زیاتې شوې چې د اروپا قلمرو ګواښي. په عین حال کې د اروپا لپاره د روسیې د علومو اکاډمۍ د انسټیټیوټ رئیس اندری ګرومیکو ویلي چې په جرمني کې د امریکا د منځنۍ او اولنډ واټن وشتونکو توغندیو احتمالي ځای پر ځای کېدا ښایي د درېمې نړیوالې جګړې سبب شي. د روسیې د تاس خبري آژانس د ګرومیکو له قوله ویلي چې که دغه توغندي په جرمني کې نصب شي، اروپا به د اتیایو مې لسیزې حالت ته ور وګرځي چې کولی شي درېمه نړیواله جګړه له ځان سره ولري. واشنگتن او برلین په ګډه اعلامیه کې ویلي چې متحده ایالات به په 2016 کال کې لری واټن وشتونکو توغندي چې په اروپا کې د اوسنیو هغو پر طلبه واټن ډیر اوږد وي په جرمني کې ځای په ځای کړي.
اوریدونکو، په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکخ فعال او ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه نن مازیګر په شمالي وزیرستان کې کیږي. پی ټی ایم وایي چې د نوموړي مړی په اسدخیلو کې د هغه په پلرنې هدیره کې خاورو ته سپاري او حمل ته یې فاتحه اخیستل کیږي. د غورځنګ مشرانو غړو او پلویانو د وزیر جسد پرون په یوه قافله کې له اسلام آباد د پېښور پر لاره وزیرستان ته ولېږداوه. ګیلمن وزیر چې اصلي نوم یې حضرت نعیم و د جولای پر اوومه په اسلام آباد کې په یو برید کې تر ژوبلېدو وروسته د جولای پر یولسمه ومړ. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پر هغه د آزاد داوړ په نوم یو کس او د هغه یو شمیر ملګرو حمله کړې وه. داوړ لا پر ځان د لګېدلي تور په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د اسلام آباد پولیس وایي چې مقدمه یې دایره کړې او د ملزمانو د لټون لپاره چاپی وهي. انتخاباتی کمیشن وایي چې د نارسمي نتیجو له مخې د عوامي نېشنل ګوند نوماند نثار عباس د باجوړ د صوبایي اسمبلی د 22مې حلقې څوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د هغې څوکۍ ډکولو لپاره زمینی انتخاب پرون وشو چې پکې لسګونه زره کسانو خپلې رایې وکارولې. د سند په جامشورو کې د سکرو کان دننه د زانګو مزي پرې کېدو په پیښه کې درې مزدوران وژل شوي دي. د جامشورو انتظامی مشر یا ډیپټی کمشنر ریاض حسین وسان د جولای 18 تر پیښې وروسته مشال راډیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې د مزدورانو مړی لکانه ایستل شوی او خپل کورونو ته لیږدول شوی دي. په سیمه کې یو مزدور عبدالغفار خان مشال راډیو ته ویل چې له وژل شویو څخه یو کان کیندونکی د بونیر او دوه نور د شانګلې اوسیدونکي ول. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي دي چې هغه ائتلاف د روسیې پر وړاندې د دفاع په هڅو کې د اوکراین د بریا لپاره بنیادونه ږدي. ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې د ناټو سرمشریزي په پای کې د خپلې وروستۍ خبري غونډې پر مهال د 2022 زیږیز کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل ته په اشاره وویل چې ناټو به بیا د دې ډول حملې اجازه ورنکړي. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیز ادبي او فرهنګي خبرونه د مشال راډیو مجلې وخت دی. دا ونی په خبرونه کې د افغانستان د لغمان ولایت د یوې شاعرې اوروج سحر خبرې او شاعري اوریدای شي. نوموړي دا مهال په امریکا کې اوسي. د خبرونه کوربه نجیب امیر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. داونه له ډاکټرې اوروج سحر سره خبرې کوو. د افغانستان د غلور چې په وطن کې له قلم سره آشنایي پیدا کړې وه، اوس په امریکا کې مسافر ده. د نوموړي شعرونه ګڼو هنرمندانو ویلې دي، کله کله په خپل هم زمزمه کوي. د مجلې په دې ګڼه کې اوروج سحر زما لیږلې پوښتنې ځواب کړې دي. ما ترې په سر کې د لنډ تعارف غوښتنه کړې وه.
السلام علیکم ګران قدرمن توریدونکو، زه د زړه د کومې نه نجیب امیر ورجان ته، د غو ټول ټیم ته، د غو ټول همکارانو ته، ټول اوریدونکو نه د زړه د کومې نه سلامونه وړاندې کوم. ډیر مننه کوم چې زه راوبللم دلته او نن زه ستاسو سره د خپل زړه خبرې شریکوم. زه خو حقیقت دا دی چې زه له برو پښتونخوا سره دواړو سره ډیره مینه لرم، لکه چې څنګه په یو مخ باندې دوه سترګې وي، دغه شان زما د پاره لرو بر پښتونخوا دی. خو زه چې کوم اوسیدونکی یم، نو زه د افغانستان د لغمان اوسیدونکی یم. الله مو خوشاله لره. مننه کور ودان نجیب وروره.
ډیره مننه. ورو سحر، د شاعرۍ موسم رو عمر کیږي؟
زما شاعری ته ډیر وخت نه، زه ډیر وړوم چې مالیکل کول، ډیر وخت نه شاعری کوم، کم از کم د 15 کالو نه زیات کیږي.
نو د شاعرۍ په میدان کې مو لچانه کله اسلام اخیسته ده کنه، او بل دا چې څه ډول شاعري کوي تاسو؟
ډیر زیاته مننه نجیب ورجان استاد، دې سوال چې کم دی لکه خون تیزه په فکر کې واچولم چې تا ته کم زینه شروع کم او کم ځکه ختم کم. ځکه چې شاعري اول مالیکل ز پدیم نه پویدم چې ردیف سی وی، قافیه سی وی، او شعر سی وی، غزل سی وی، چاربیت سی وی، سندره سی وی، پدی زینه پویدم. خو چې سم زهر تراتله پدی مالیکل، خو پلند سره لکه زما اول غزل چې چاسلا کړي او ته وفادار وي بی وفا شو ولی جانان زما وی د بل چا شو ولی نو مصطفی سالک سی د وخت سره د دین روسته مخبل شاعري کول زما د سکم خاص استاد نو نو زما شاعري چې کم دی تراجیدی، رومانټیک او مختلف قسم انقلابی هر شان شیرونه مالیکل دي. او زین سندرغړ چې زما شیرینه اول سر کې ویلی دي، نو ماته به خلکو تراجیدی شاعری ویل، بیا بیرته رومانټیک ویل، بیا بیرته انقلابی ویل. نو ما مختلف انداز کې شاعری لیکلې ده، تر دې پورې ګورم چې ما فلمی سندرې هم لکه فلمی انداز سندرې هم ډېری لیکلې دي، لکه څنګه وز ما یو سندره راتلونکې د ګلالي استاد دغه موسیقي جوړه کړې ده. زه د ګل غټې يم بل زما اروسانی نشته، او شرنګ 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 مې د بنگلو دی بل زما په شنځواني نشته، او زه د ګل غټې يم. او نور زما چې کوم شیرونه دي په اخر کې به ان شاء الله تعالی زه تاسو ته ورم. او زما شیرونه مختلف دي، رومانټیک دي، تراجیدی دي، انقلابی دي، مزاحیه دي، هر شانتي شاعری چې کوم دی لکه مالک لی دي. او سو غواړی چې زما دا شاعری ټوله ووري نو زما یوټیوب چینل دی اروج سحر یوسفزی AROOJ SPACE SAHAR SPACE YOUSUFZAY YOUSUFZAY. نو پدی باندې زما تاسو چې یوټیوب چینل وګورئ، پدی کې ګلاسز دی او کتاب د باران دی کې مخبل یوټیوب کې خپل ټول شاعری اپلوډ کړی دا، او ډیر نرمند چې زما کلمونه ویلې دي لکه سنا سما په خپل یوټیوب کې چولی.
ورود سهار کلم چې شاعری شروع کوله نو د کورنۍ مو خبرګون سو، اجازه په اسانه درکړی وکنه؟
نه جی ورو جانا، صدر ته وایم دا سوال هم دی چې حقیقت ویم تریخته، خو زما حقیقت فخیږي. زما خاندان دومره زیات سخت وو چې جنکو د پاره د مکتب تلو اجازه نه و. قرآن پاک به زمون په خاندان کې په جنکو ویل علم به کول، لکه مونږ یوسفزی صاحبزادگان یو، لکه قرآن شریف ترجمه علم د پاره به استاد راتلو کور کې به زمون ته تعلیم خودو. خو لیکن دا دی چې مونږ ته د مکتب د تلو اجازه نه و. خو چې کله زه په خپل خاندان کې ډیر وخت روسته لکه ز مکتب ته لاړم، او لکه بیا چې کله ما خپل مکتب ته تلل شروع کړ، هم دا ټول خلکو دا یو بغاوت ګڼلو، دا ټول چې کم دی لکه یو سرکشي ګڼله، تر دې پورې چې ترونه رونه ټول خاندان زما دښمن شو. خو زما پلار زما سره و، زه د خپل پلار الله دی وبخیو، زما پلار د دنیا کې نشته، زما په سر باندې خپل زامن سره، خپل ټول خاندان سره، لکه دا مړې ژوندې ختمولو خبره هم قبول کړې نه وي. زما لوربه چې درس وای اغه له خدای د لایقت ور کړې دا به وي. زموږ په خاندان کې اول جنې زوم چې مکتب کې ما قدم کې خودو، خو په ډیر ګران سره چې کم دې مخبل تعلیم تر سره کو. خبره د شاعری ده، نو ما شاعری کوله په دغه یو وجه. زما شاعری چې کم ده په درې سلور نمونه باندې پبلش شوې ده، نو ما به پټه شاعری کوله. بیا چې کم دې سټیم ما په ریډیو کې هم پټکار کولو. خدای یو دی چې زما پلار یو ورځ زما ریډیو کې پروګرام ووري، دوی چې دا څوک دا دومره باجرته خبرې کوي، او دومره پښتنه جنې ده چې یو خبره هم لکه خپل تعریف کول ما ته نه لګي. مینوال اوریدونکو، خو چې څه حقیقت دی هغه تاته، نو ما خپل پلار ته وی چې دا زوی نو ستاسو خیال اول خورا ته غوسه شروع سره تی کدا ته وینده خودی کی خو ایس کم بده نشته. نو مخبل پلار ته چې پلار ز شاعر يم د غشانتی، او ز لیکل کوم. زما پلار ز ځان تر نږدې کړم، زما په سر لاس راخ کو، ته ماته بچي دا ډیر غټ کمال دی. دا کمال نه دی، دا ګاډ گیفټډ دی، لکه تعالی خودی پک چې کم دی، لکه دا یو الهام دی.
نو ستاسو شاعری خو ما چې اوریدل زنه هنرمندانو ویل دا، نو د زنه هغه نمونه زمونږ اوریدونکو ته خسته شي تاسو.
ها نجیب جان، ډیره زیاته مننه. زما شاعری خو ډیر هنرمند ویلې ده، لکه څنګه چې لارو بر پښتونخوا کې مختلف هنرمند ویلې ده. اوس ګلنواز استاد زما یو کلام وی، نادیا ګل زما کلام وی، دا عثماناز نوې سندرغاړي ده دی یو کلام وی. زما ان قریب یو ثابت البم د مختلف غزلونو سندرو را روان دي. زما یو کلام لار کې دي چې دا مکمل شوی نه دي. ډیر یو نامور سندرغاړي زوی چې زه دا غي ډیر زیات فین يم، ډیر مینوال يم، الله دی ول جون ور کی. خیال محمد استاد وصال خان زما یو کلام وی، ز پښتون هلک د هر چخ کولې يم، لاست مینې را کسته د کلی يم. نو دا یو دوغانه د اغي وی، لکه مختلف سندرغاړو زما کلامونه ویلي دي. یو کلام زما فضل اقرار وی چې ډیر زیات خسته انداز سره ویلې د افغانستان وطن وطن جانان تاسو هغه په یوټیوب کې سرچ کی پیدا کولای شي. زما یو کلام چې کوم دی ګل نواز ولی وې د حشمت سحر رور زکه نن ویني يم زخمی ما خیر جوړ بشم د دې لکه د آسیا زره م په لوی افغانستان یا دیګم د یو کلام او دین علاوه لکه زما کلامونه مختلف سندرغاړو ویلې دي چې سیمناز شو لکه اورج ممن زما یو کلام ویلو لکه مختلف سندرغاړو زما مستر علی حیدر استاد زما د دوه کلامونه ویلی یو فارسی ویلی ای جانم دلدارم قرارم بهارم زما یو کلام ویلی ما ته خصم لکه د ایمان خولی دی هر یو افغان خولی دی افغانستان خولی دی ټول سندرغاړو زما کلامونه ویلی او نورم ویلی خدا وخت لګ دی نو کړي شي زما دومره لکه ډیر سندرغاړو زما کلامونه ویلی دی او ان شاء الله ان قریب نور هم لکه وی لکه څنګه زموس یو کلام باران باندې دی باران چې اوري لالم بوټو لژوند نور کوي جنان چې راشي نا قرار زله سکون ور کوي دا یو واجد سندرغاړي دی ریکارډینګ روان دی ډیر کلامونه زما لارې کې دی او ډیر خلکو ویلي
ورور سحر خپل شاعری خو ظاهر ده دار چا خو خوي زمم خپل شاعری خو خيږي درته وای چې د نور کوم شاعرانو شاعری مو پزړه منګولې خخوي
نجيب جان ډیر زیات خسته سوال درنه وکړو زه دا یو خبره کوم چې شاعری د ټولو شاعرانو خسته ده لکه څنګه چې په یو باغ کې رنگ رنگلو نوی مونږ یو ګل ته هم بد نشو ویلې هر سړی خپل احساسات لکه د هر چا احساس هغه ته ګران وي او شاعر چې کوم دا پاسانه نکیږي دا یو ګاډ گیفت اٹ وی دا یو الله تعالی د خوانه الهام وی هر سړی په خپل ځای خلیکل کوي خو زه چې متاثر يم سپیشل زره ټول شاعرانو شاعری خو خو مو ټول ته د زړه د کومینا ډیر احترام لرم او حقیقت ته چې ډیر خخه شاعران زمون په دلر اوبر پښتونخوا کې شته خو زه چې زیات متاثر يم د کم شاعرانو نه یو خو خدای به خل خاطر سیب دی چې نشته زمون ګوستا سومنس کې او په نن سبا شاعرانو کې چې کوم دی لکه زه متاثر یم د فارق فراق صاحب شاعری زما ډیره زیاته خوښه ده ځکه چې هغه کله لیکل کوي نو دا هغې لیکل ډیر زیات زما خوښیږي بس د هغې شاعری زما ډیره زیاته خوښه ده متاثر یم د هغو د شاعری نه د خاطر افریدي د شاعری نه متاثر یم ځینې کلامونه د اکبر سیال صاحب ډیر ښایسته دي د هغو د شاعری نه زه متاثر یم او ورسره چې کوم دی لکه داسې عباسین صاحب شو ساحل صاحب شو لکه مختلف شاعران دي زمونږ لر او بر پښتونخوا چې په دې لږ وخت کې ځینې نمونه نشم اغستې ټول شاعران خو دي خو زه زیاتر چې متاثر یم لکه سپیشل د پښتونخوا د سیمینا زما ناهید سحر شاعری ډیره زیاته خوښه ده سپیشل دا یو کلام دی چې نظم دی سوشل انیملز په یو خزه باندې غیلی کلکړی دا غی شاعری نه ډیره زیاته متاثر یم او د فارق فراس صاحب د شاعری نه متاثر یم د اکبر سیال صاحب د شاعری نه متاثر یم د اباسین یوسفزی صاحب ساحل صاحب د سې زمونږ ډیر شاعران دي چې د ټیم کې ماته نمونه نه دی یاد خو مونږ ډیر خخه او ستر ستر شاعران لرو چې زره ټولو نه متاثر یم او د ټولو عزت کوم
مننه ورود سحر سندرغاړو خو ستاسو ډیر شعرونه ویل دي خو درته وای چې د شاعری کتاب مو چاپ شوه ده کنه
نجيب جان زه دا یو خبر کوم نجيب امیر رور جان چې کتاب خو زما ډیر په خوا چاپ کې دل پکارو خو څنګه چې وی چې په یو باندې دوه شعر نو رس پی تور شپشي ما باندې لکه هم د خپل تعلیم بوجو هم د خپل کورنۍ د نوې نسل چې کم دي تعلیمونه تاسو څنګه چې ما وی چې ما خپل خويند باندې هم ټول ایجوکیشن نه حاصل ک خپل فامیل باندې نو زه بالکل نوزګار کېدم دومره مې کول چې خپل تعلیم به مسر تر سوال او پس لکه دوه ټیم یو ټیم کار یو ټیم جاب او یو ټیم بو شعری خود سی او شعری چې الهام دی په بس کې په ټرک په بس کې په موټر کې په فوټ پات کې د شپې دوه بجې برابر باندې حمله راغله مبلیکل نو زما کتاب لکه ډیر مصروفیت د وجې نه نه دی چاپ شوی نو ان شاء الله تعالی زه کوشش کوم او هیله کوم چې به ان شاء الله زما کتاب چاپ شي د الله نه می امید دی
اوروج تاسو اوس په مسافرې کې ژوند کوي نو درته ویل شي چې پردیسي تاسو پر ژوند او شاعرۍ باندې سمره غیس کړی دی
ډیر زیات خو څنګه زما یو شیر دی وی چې دلته سپیشل تورز وی نصیب دومره جنان لري رانه زینه. نو زه د خپل وطن نه د خپل کورنۍ نه دومره زیات لري يم چې کله زمون په وطن کې ورځ وینم زمونږ دلته شپه شي زه په امریکا سالیک سیټي یو تا کې ژوند کوم. مسافری زما په ژوند کې زما په مغزو کې زما په احساساتو کې ډیر زیات اغیزه راوستې ده. ډیر فرق راغلی دی. زما انقلابي شعرونه ډیر زیات شوي دي. څنګه چې دی ځکه ما یو شعر لیکلی چې که په جړه که په خندا تیریږي ژوند مې بس داسې بې له تا تیریږي. زما بل شعر دی د امریکې په رڼاګانو کې هم زړګی مې تنګ دی رانه وطن رانه بچی پاتې دی ژوند مې بې رنګ دی که په جړه که په خندا تیریږي ژوند مې بس داسې بې له تا تیریږي. دلته هر څه شته خو اف ایم نشته شپه مې په اوښکو تر سبا تیریږي. او دین علاوه ډیر زیات زما خسته جانانه افغانستان ته به ځو ډیر به سیلونه وکړو او بیا لغمان ته به ځو. نو داسې زما ډیر انقلابي شعرونه دلته لیکلي دي چې دغه ټایم کې راډیو مونږ له به شاید دومره وخت رانه کړي. د وخت د کمی د وجې نه زه تاسو ته هغه ټور نشم شریکول. یو ځل بیا ویم چې زما یوټیوب چینل اروج سحر سبزی فالو کې په هغې کې زما ټول کلامونه ما ډګلمه کړي دي.
ډیره مننه اروج سحر. که ممکنه وي درته زمونږ اوریدونکو ته د خبرونې په دې برخه کې خپل شاعري واوروي.
ډیره زیاته مننه نجیب عامر رور جانه. زه به تاسو ته خپل کلامونه ډکلمه کړم او که انشاءالله زمزمه به کوم. درته ډیره زیاته مننه په دې هیله سره چې زمونږ د مینوالو خوښ شي. او زه اول چې کوم دی لکه خپل د وطن په هکله ما د افغانستان په کلتور یو کلام لیکلی دی. نو انشاءالله تعالی هغه تاسو ته دکلمه کوم او ټولو مینوالو ته ډالۍ کوم په دې هیله چې خوښ مو شي. ما نه خپل نوم او خپل نشان پاتې شو. ما نه خپل نوم او خپل نشان پاتې شو. رانه وطن وطن جانان پاتې شو. زه د امریکې پرناګانو سکړم. زه د امریکې پرناګانو سکړم. ما نه کابل ما نه لغمان پاتې شو. ما نه خپل نوم او خپل نشان پاتې شو. رانه وطن وطن جانان پاتې شو. د مور د لاسو د جوارو ډوډۍ د مور د لاسو د جوارو ډوډۍ د خپل پټي سابه میرمان پاتې شو. د ځان ځاني زمانه ځانو باسي. دا ځان ځاني زمانه ځانو باسي. رانه حجره او دسترخوان پاتې شو. زه د حالاتو ګرد غبار کې ورکا. زه د حالاتو ګرد غبار کې ورکا. رقیب په لاس کې مې ګریوان پاتې شو. اروج سحر به د ټول ژوند یادوم. اروج سحر به د ټول ژوند یادوم. ما نشسته پښتونستان پاتې شو. اروج سحر به د ټول ژوند یادوم. ما نشسته افغانستان پاتې شو. ما نه خپل نوم او خپل نشان پاتې شو. رانه وطن وطن جانان پاتې شو. ډیره زیاته مننه. زه ستاسو ته بل خپل یو کلام ویم چې کوم هغه د افغانستان تاریخ د ټولولو کوشش ما کړی دی خو انسان نیمګړی وی کې پدې کې څه کمی زیاتې وی. نو بخنه غواړم ځکه نن وینې يم زخمی يم اخر جوړ بشما. زه خو تاریخ يم تاریخونه نمري لکه شمشاد لکه پامیر لکه سپین غری يم. زه د عظمت غری يم او غرونه نمري. په جنگ پوهیږم خو په علم باندې هم مین يم. د خپل سبا نه بی پروا نه يم. شهید لرم غازی لرم خو فنکار هم لرم. بی پروا شوی له دنیا نه يم. خوب يم هیڅوک مې لسترګو تختولې نشي. تعبیر وی کنا خو خوبونه نمري. دوی چې زما په سینه لوبي کړي خو پوی دی وی چې زما سینه د تهذیبونو غږ. زما سینه د تهذیبونو غږ د ننګ مسکنیم. مړاوي فکرونو ته زلا بخما. تل انساني ژوند ته ښکلا بخما. زه خو یو روح یم او روح همې ژوندې اوسیږي. غلیم ته وایه چې روحونه نمري. د آسیا زړه یم په لوی افغانستان یادیږم.
د خپلواکې اوږد تاریخ لرمه، جنگونو رک نکړمه اوس هم په جهان یادېږم، د خپلواکې اوږد تاریخ لرمه، عروج سحر چې حرارت یمه داستا د فکر، ډاډه شه هیڅکله فکرونه نه مري، ځکه نن وینې یم زخمی یم آخر جوړ به شمه، زه خو تاریخ یم تاریخونه نه مري، لکه شمشاد لکه پامیر لکه سپین غر یمه زه، د عظمت غر یمه او غرونه نه مري. تاسو ته خپل د آخري کلام ویم په دې هیله سره چې مخوښ شي. دا یو کلام به رومانټیک وي، وایي چې څه عجیبه غونتې نشه د مینا، څه عجیبه شانتې نشه د مینا، که پی خوږیږي هم خوږه د مینا، ما ته لږ وګوره نو پوهه بشي، ما ته لږ وګوره نو پوهه بشي، زما په سترګو کې پرته د مینا، د رنګینو به درته څه ووایم، د رنگینو به درته څه ووایم، لکه شبنم پشان شایسته د مینا، د زړه د کور واکې زمانه واخست، د زړه د کور واکې زمانه واخستو، د زړه د کور واکې زمانه واخستو، د زړه د کور واکې زمانه واخست، داسې عجیبه ملمنه د مینا، څه عجیبه غونتې نشه د مینا، که پی خوږیږي هم خوږه د مینا، عروج سحر په مینا پایه مزه، زکه د مینې دنیا ستایه مزه، عروج سحر په مینا پایه مزه، زکه د مینې دنیا ستایه مزه، زکه په ټول جهان خوره د مینا، که پی خوږیږي هم خوږه د مینا.
مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د عروج سحر نه مننه کوو، دا غوی خبره مو اورېدې، خپل شاعری هم درته وړاندې کړه، دا غوی په آواز کې به زمزمه بیا بل وخت چته دروور او خوب تو کې دا سندره ووري چې آواز د سارا سحر او شیر د عروج سحر دی. تاسو له سندرې خوند واخلئ او په ختمېدو به د خبرونه هم ختمه شي.
جانا
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
شستر کو سراجا